په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل د سات په خبرونو کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل، په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه، داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل، طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کارنری وال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته او دریو میاشتو کې د ښځو کاری شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوې دي. د ښځو د کاری شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جکپوری هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له څېړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي، په دې موده کې وسلن نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا او پوځي قومندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل، سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښارو. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي، د ناتو له غړیتوب د په ناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. ازادي رادیو اوري، وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وو، زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کړ. د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانۍ هم خپلې ستونزې لرلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. او بخښه شفیق ایار په مرسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ګوتیرش دغه څرګندونی پرون د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړي. ګوتیرش ویلي د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې وروستیو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. اخوا د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د خزو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د ښځو څانګې مشرې سیما باهوس له واضح پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له یو پلاوي سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلې وه او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتې وه چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمیر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې جوایبي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دا ادعا چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخصې کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه، پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نظام وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستی او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت ماښام 2:30 بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث به د ښځو حال وي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و مورد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس له ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کومګه په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده کپه هغه کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړی ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غوښتل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نه وو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږ خبرګونه خایو مونږ محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغه نه دی. باید از دوی سم خپل کوم هغه جدي هغه دي شرطونه چې دا ملګری ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید از طالبان راوړي او کوو ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړی دا او کده دوی حجاب سم نه وو کده دوی د وظیفه هغه محیط سم نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت دا اوس هم کده دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډیره غلطه هغه دی چې وطن د دوی دی.
ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او چې کورم دا دی چې طالبان د ښځو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کغور چې دوی خپل حق نه خبر نه سي دا ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قن مخ کې دا حق نه ورکړي وو از موږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه ورونو غوندي په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه موږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولی هنهتاف نه کوي ولی د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایي برخه ده که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړه وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې موږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده موږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زموږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زموږ نیمایي زموږ هېواد یو فقیره او عقبمانده هېواد ده موږ کولی نسو په داسې بندیزونه موږ نوره هم خپل هېواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زموږ ته زموږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وګوتیرش تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوې دي.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالکه ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی باس در آزادی رادیو.
به همدې ښځو په موضوع کې تمکیه کوم مخکې خبرونه کې مو واوریدل چې د کار نړیوال سازمان یا ILO وای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15 سلنه کم شوي. د ښځو د کاري شغلونو د کمیدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه هم بلل شوي دي. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیز کې د یوې بهر میشتې میرمنې په مرسته په یوه جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تیر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د تیر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي مؤسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو چې له امله سلګونه میرمنې چې ډیرو ته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیزه څنډه میرویس مینکی د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشر سیما امیری وای د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مختوړي.
دا زموږ د خیاطۍ کورس شیدې دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خورڅخه فیس نه اخلو او تعداد هم شپته نه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي نو دا کورس شیدې په دوه ډول دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی. درې میاشتنی د هغه خوندو د پاره دی چې د دې خیاطۍ زده لښ څه زده ده خو په ډیزاینو کې هیڅ بلتیا نه لري. نو دا درې میاشتنی کورس په واسطه سره وکولای شو چې دا ډیزاینونه جوړ کړي او شپږ میاشتنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غیچکارۍ سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولای سول چې هم خیاطۍ زده کړي، هم غیچکارۍ زده کړي، او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفي په نوم د یوې بهر میشتي کندارۍ میرمنې له لورې تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکې ریحانه سعادت وایي د ورځې لموټ سره برابر د هر ډول کالوی زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېر زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغه مرکز ته راتلي څه نه وزده، وچیکاري هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او وچیکاري خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا غنجونی وای د کورونی د اقتصاد ملاتړ لپاره دا ورته ش چانس دی.
روانو پلوشه د دفتره فرصت دي د شوز لپاره ډیر ګټور او پیدمنه زکه چې زه د مکتب څخه فارغ سره نو پنتون ته اجازه مانه تلوله او بل د اسلامي امارت لخوا څنګه هم مشته مشکلاتونه هم پیښ سول چې زمور پنتونونه باندې سول نو اوس دلته د دا کورسونو په واسطه سره مشک کوله سو خیاطی مزدا کوم دارنګ نور درسونه هم دي په زمن کې، نو زه ډیر خوشاله یم چې دلته راځم او خیاطی کوم پل د کورونی سره پروژه پروژه کې
ما خوشحال هستم که اینجا میایم بر خیاطیت میگیرم بعد از اینکه مکتب ما بسته شد ما آمدیم اینجا به خیاطی.
از منم حفایده، زه خوشحاله ایم چه دلته در خیاطی زده کول لپار رازم. کله چې زما ښوونځی وترل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولای شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنۍ سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډیرو ته یې د کورنیو سرپرستي وردغاړې وه پر کورس وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي معنا ور دی. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پرپوټ کې.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دای هلته ورنه غی. ظاهرا د هدف یو حقوقي معنا ورو څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولی شي، د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوړي غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې وچه د محکمې په نننې غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه لدې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب وایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 15 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ چې لدې سره د په پارلمان کې هم خپل څوکۍ له لاسه ورکړه، خو عمران خان د دې پریکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. او یا کلان عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه د توقيف له هڅو ځان ساتلای دی. نو موري وایي چې دا تورونه د اوسنی حکومت لخوا د بدنامۍ لپاره پلان شوی دی. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي دي چې پر د پټولو شپږو یا لګیدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. هغه لیکلي چې اوس مهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له واکه لری شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لری کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقوقو یوې مخکښې ډلې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریځ ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اسکه وخت له رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې لشپګم ټولګي پورته له خونځو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. پر تعلیم او کار سربیره به محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولې دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخستي او په غیر قانوني ډول نیولې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقوقو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکو له افغانستان د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یو ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېره حده د جګړې پر ویجاړونکو پای تمرکز وکړي. یو اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګیدلی وو. واشنگتن ایگزامینر لیکي د استاذ جرګي چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګي نوی مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته استولی وو او له هغه غوښتنه کړې و چې د وتلو اړوند اسناد ورسپاري. خو د دې جرګي یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن ایگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو ویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر ولتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن ایگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي یوازې یو دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وچه په برلی توپ سره تر سره شو. ازادي رادیو هورې په غزنی کې طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادانو تدریب ورزنه دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې اوسلاویا او استادانو ګډون کړی خو هیڅ خزینه او استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله اکرم زوی وایي په سیمینار کې 100 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنی سیمینار کې د ټولنې په جوړښت د شنیت او اخلاص پر اغیز د بریالي استاد پر صفاتو د اسلام او ایمان غوښتنې د اسلامي نظام اقامه او بقا د امام ابو حنیفه په ژوند په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب د جهاد پر حقیقت او اهمیت په هنتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظره او مناقشه وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډیری ستونزې له منځه وړي.
تر ډیره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوې دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استاد او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. بلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاه او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمی سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
دا دغه سیمینار په پرانیز غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمنځ د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی وو. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې ام پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کیږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادی راډیو ته ویل:
په څومره انقلابونو د شال کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومه کونه نه دی کړی. ځنګل موږ ستو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ بو دوه نیم زره پورا کوم بو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرد ځنګلتا دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موږ ستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي، او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینولې دي. د صبری اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله فکر وکړو چې دا مونږ پلور نکړو، وخت بوغارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی دشه دا حتمی ګینو مونږ راتلون کنا سر بیخی یار څنګه وتلې. مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه یلګی کینول، امغه ځنګل مو باندې کو. اوس دې ځنګل برکات داو چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځله دا دونه لیکي چې دې سره بای مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی، او په ځاځي میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکو پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخ په اړه وویل:
دغه پروژه سیده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول ترڅو چې هغه ځوان بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مهنوي وسی او غل منځلار نسی د دغه د پاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د سر ځایونو د ساتنې غټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خو سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روان دي چې په پلي کولو سره به 4000 هکتار ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي متمرکز دی. د هغه غوښتنه ده چې نړیوالو پرلپسې د طالبانو له حکومت څخه انکړې ده. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. انټونی ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري هم غږ کوونکی رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې وویل چې پر انجونو او ښځو محدودیتونه د دوی د زده کړې او د کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړې دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 4 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د کلابند شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپل بېګنۍ وینا کې وویل چې د پوځي قمندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره له کتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. د دوی په خبره هلسنګیا او سټاکهولم د هنګری د دیموکراسي په اړه بربند دروغ ویلو.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحث مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسي نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویل چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره دا چیرې چې آیا طالبان به بلخره د ټول غډونو حکومت هغه ډول چې یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوال لپاره د منلو وی جوړولو ته غاړه کېږي. په تیرو دولسو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتی مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول غډونو حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بحثمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب، تاسو در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجربه شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بې معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غونډې د خارجيانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیت نه لري د هغه نمائندګي کوي، دا دقیقا د معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پرې دي چې خپل منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او امران دی معنا خبر ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کڅه و ټول غډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولې ده، کراته وای چې اولی اوس دغه حکومت هغه ډول ټول غډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پر ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګرانو ملوانو او همکارانو ټول مازر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې هلته ترسره کیږي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړۍ انقلابونو، د پلشو خونړۍ انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظر وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفه په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره وړ او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفه په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې لعزال خدای جلاله سنه فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري، له راس تر قاعدي اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت خواږي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت خواږي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک باید د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ خپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه با شرفه با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پرځان د وګمارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، منصور صاحب مورته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخې له دې چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواد بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپلو خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپلو منځو کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه چې په تېر جمهوري نظام کې په وروستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډېر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پیل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پیل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي، که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سیدی صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استعداد وګړي پر بنیاد باندې نه د قوم پر بنیاد باندې شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فرمال شکل باندې جوړ شوی دي د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوی دي معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي 80% یې بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه ده شوی، دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شی نه عملی شوی دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرا
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولې هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور او مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلې د جلې او الګ د الګ سره واده کول شي هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه ښکاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونسیږي چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلې چې هغه ته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څولو چې فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات وو چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د
خبره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پریشول به تلک شي اړیکه سره ټینګه شوله. رازو به هم د توماس نیکلاسن د خبرې ته چې د کڅ هم ویل دي چې باید د افغانانو ترمنز د خبره مانا لرونکي خبرې پیل شي، خو د ویستون زیاتونه هم کړي ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې تبن طالبان دي، د وی چې د میز بل خواته دا چې د افغانانو استاد تو په څوک کوي دا یو ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهوم خبرې سره ورسوي؟
دا ډیره مهمه مسله ده او یو ورکه ده، یو تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسنی چارواکي هم په ډیرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغه رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي دګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي دګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور د نن ډیر باوقار شخصیتونه لرو چې هغوی ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادي لري. هم له هېواده بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. لا غوي سره
هم دا خبره منصور صاحب، خبره داده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوي چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبری تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې دی ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ورکول شوی، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ورکول شوی، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوویستل شي، پالش شي، پاک شي او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدې شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د تور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، هغه د ملت په سرنوشت حاکم، هغوی ټول فرار کړی دی، د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي.
بله ټولنیز رسنیو کې ډوس ډېرې ویډیوګانې هدا خبرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنی، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي دته چې دومره بلډنګونه جوړ کړي. نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعید صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کیږدي. فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به پر رسمیت وپیژني؟
بخنه غواړم اجازه راکړي لږ ځله په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه ویل سره.
خو کلان سعید صاحب،
دا افغانستان مسله د حل لارې لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبب موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نورو ته مونږ د حل لارې.
شهیدی صاحب، زما هدف دا ده، بخښنه غواړم، طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټوله جغرافیه تر کنټرول لاندې ده، ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي، مخکې تجربه ورکړي یا نورو سره کښېني دي او میستر شاه خبرو ته او پراتلونکي د افغانستان باندې خبرې وکړي؟
چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده، خیانت یې کړی، ناتواني یې کړې، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لاره نه ده، د میکانیزم جوړولو د حل لاره ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه، ډاکټر سیدی او جناب احمد نه، بلکې سیستم فعال شي.
منصفانه
د قومونو حل د حل لاره نه ده.
منصور، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه راوستل شوی، او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مخته وړي؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وي هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي، که هغه نړیوال فشار وي هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي، او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې، یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې یوه ستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ست چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسيږي، او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي، تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي، د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقیات انقلابونو له مزایاو برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، لن کراتو ډیر وخت نه لرو، منصور صاحب هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي، کنه فشارونه بی نتیجې دي. خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو، هم دا اوس د ولس هغه غوښتنه ته چې باید طالبان غاړه یې خوي نه دی خې، نن ټول پونتونه په سړو سیمو کې پرانستل شو، خو نجونو ته اجازه ورنکړل شو. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپل اعتقادات باندې به باره کېدل نه دي، اما د خپل اعتقادات او نسخو مسؤلیت اخیستل دي. طالبان تمام اتحادي، طالبان د توپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي، او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلات سبب هم شي. متاسفانه.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی، او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډیر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ، او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي، او د هدف ته د رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه چې را سره په تخنیکي برخه کې مرسته وکړه.
پریمیک دی چې ول وسم پ پریمیگ دی چی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی پریمیگ دی چی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی دغس سپچلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا